ستړي مشه د خبرونه لمانه جبا مر سره اوري په کوټه کې بیا زلزله شوې د پیښور د پرونی 14 د تلفات او شمیره لوړه شوې نواز شریف وايي افغانستان کې امن غواړي دا زموږ مهم راپورونه دي نو راپورونه د تر اوسه در پیژنو اوس خبرونه اورو د شاهین بنیرینه
سړی مشه د یو مهم خبرونه د پاکستان په بلوچستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 515 ته پورته شوی او وسلوالو د ژغورنې او مرستو هلې زلزلې له ګواښ سره مخ کړی دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د وسلوالو او ملیشیا ځواکونو ترمنځ په برید کې 9 تنه وژل شوي دي او د پیښور په چرسده روډ د سرکاري ملازمینو په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې له امله د وژل شوو شمیر 40 ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د پاکستان په بلوچستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 515 ته پورته شوی او وسلوالو د ژغورنې او مرستې هلې زلې له ګواښ سره مخ کړی دي. د بلوچستان د حکومت یو چارواکي بابر یعقوب چې د جمعې په ورځ له زلزلې ځپلې سیمې اواران څخه لیدنه وکړه د مړو شمیر تایید کړ. اواران او شاوخوا سیمې کیچ، خوزدار، خاران، ګوادر، پنجګور او چاغي هغه سیمې دي چې د ملتپالو بلوچو مرکزونو په کې دي او د اسلام آباد پر ضد وسلوال مقاومت ته دوام ورکړي. دا وارانو سیدونکو شکایت کوي د سشنبې لورځ راځي ورته تر اوسه له بار څخه مرسته نه دی رسیدلې او په خپل لستونځو سره مقابله کوي. د جمعې په ورځ وسلوالو پر هغه هلیکاپټرو ډزې کړې دي چې د زلزلې ځپلو ته مرسته رسولې. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د وسلوالو او ملیشیا ځواکونو ترمنځ په برید کې 9 تنه وژل شوي دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویان مشال لیډو ته ویلي په پنجګور سیمه کې وسلوالو د دې ښار په پروم سیمه کې لومړی د ځواکونو پر یو پوسته برید وکړ چې درې د ملیشیا ځواکونو سرتیري پکې وژل شو. دا ویان په خبره تر هغه وروسته د ملیشیا ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوالو وژل شو. د دې برید پړه کمیډلې قبوله کړې نه ده. خو په یادو سیمو کې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې اکثره وخت پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د پیښور په چرسده روډ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې له امله د وژل شوو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د وژل شوو کسانو مړی د چرسدې په بېلابېلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون خبریالانو ته ویلي وو دغه بس چې چرسدې ته روان و د سیول سیکرټریټ څخه باندې 60 ملازمین پکې سپاره وو. په خیبر پختونخوا کې د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نیشنل پارټۍ یو مشر میا افتخار حسین ویلي دي باید چې صوبایي حکومت اوس د ترهګرۍ مسله مهم وګڼي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې په داسې وخت مخې ته راځي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي دي چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او افغانان د خپل هیواد راتلونکي باید په خپله وټاکي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي.
I assured President Karzai that we do not wish to interfere.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته ما ډاډ ورکړی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ووهي او نه هم د کومې خاصې ډلې ملاتړ کوو. په حقیقت کې موږ جدي هیله لرو چې افغانان به د خپل ستر هیواد د سولې، سوکالۍ او پراختیا لپاره په خپلو کې متحد شي.
د پاکستان وزیر اعظم هند په اړه ویل پاکستان او هند په ایټمی سیالۍ باندې قیمتي وسایل لګولي او خبروي کدا وسایل د دوړو هیوادونو د خپل خلکو د سوکاله لپاره مصرف کړي وي. نو شریف تمل لري چې د اتوار په ورځ باندې هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره لید کاته وکي. نو شریف په امریکا ټینګار وکړ چې په پاکستان کې ډرون بریدونه ودروي. په کراچۍ کې پرون د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په انښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو مشر ادریس عالم بنګش مشال لیډو ته ویلي چې دغه انښته پرون د ګلشن بونیر په سیمه کې د حکیم الله محسود او علی الرحمن وسلوالو ډلو ترمنځ شوې ده. دغه په خبره وژل شوی تن میر خاتم نومیده او هغه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د حکیم الله محسود ډلې سیمه ییز مشر و. پولیس وایي دغه جګړې وروسته امنیتي ادارو په سیمه کې عملیات کړي دي او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولي دي. په کراچۍ ښار کې دا پیښه په داسې مهال لمسته شوې ده چې په دغه ښار کې د 1309 راهیسې د مجرمینو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. چین ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې افغان او چینایي چارواکو د همکاریو درې سندونه لاسلیک کړي دي. د جمهور رئیس حامد کرزي بیان ایم ال فیزی مشال لري ته ویلي چې لومړی سند د اقتصادي او تخنیکی مرستو، دویم د افغاني او چینایي بندیانو د سپارلو او دریم د کابل او شیان په هنتونو ترمنځ د همکارۍ په اړه. فیضی زیاته کړه چې چین د اقتصادي صنعت په چوکاټ کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په وړیا توګه 200 میلیونه چینایي یون مرسته کوي. د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي هیواد د بارونو ځواکونو وتلو ته چمتو دی. زلمی رسول د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د جمعې په ورځ په خپلو خبرو کې د ترهګرۍ او سغدلیزۍ د ګواښ خبرداری هم ورکړ. د ویل په افغانستان کې د دریو لسیزو له شخړو وروسته اوس جمهوریت شته او حکومتي ادارې هم د جمهوریت په خدمت کې کارونه مخې ته وړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا څرګنده کړه چې هغه انتقالي مرحله چې په 2001 کال کې د طالبانو له پرځولو سره پیل شوه اوس بشپړېدو ته نږدې شوې ده. زلمی رسول د افغانستان د فوجیانو او پولیسو پراختیا ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ځواکونه دي تیار دي چې له مهال ویش سره سم د 2014 کال تر پایه بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. زلمی رسول زیاته کړه چې حکومت یې همدارز له طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر هڅو کار کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت هغه مسوده منظور کړه چې پکې د شام د کیمیاوي وسلو له منځه وړلو غوښتنه شوې ده. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي دي چې چیرته شام سرغړونه وکړي نو له ناوړه نتیجو سره به مخامخ شي، خو د دې لپاره باید چې د امنیت شورا یو بل قرارداد منظور کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي که دا چیرته ثابت شي چې شام له دا قرارداد سرغړونه کړې ده نو د امنیت شورا به عملي اقدام ته چمتو شي. د امریکا او روس ترمنځ له سو ونیو بحثونو وروسته دغه مسودې ته نن سهار رای ورکړې شوه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
شاهین بونیرو چې تاسو ته د دې غړې خبر نو وړاندې کول وخت د مازیګر 3 بجې او 2 منټه نن د خالي ورځ او د سپتمبر 28 نیټه د راسره تم شي په مهمه موضوعاتو راپور نه لرو. په کوټه او نورو شاوخوا سیمو کې نن غرمه بیا زلزله شوې. د پیښور په پرونی 14 کې د وژلو شو کسانو شمیره 40 ته ورسیده. یو تن چې دا پیښه لیدلې کراچۍ کې طالبان په خپلو کې نښتی دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې سوله او امنیت غواړي.
The people of Afghanistan are and should remain masters of their own destiny. We support an inclusive Afghan
په ولسی کچه هم د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو هڅه کیږي.
دا به ټول په دوستۍ لارې څنګه تجارت څنګه وکړو. دلته ستاسو سرمایداران شي، هلته سرمایه گذاري کارخانې جوړ کړه، زموږ هغه راشي دلته څه کوي او ځینو ځای کې ویزې ته ضرورت پیدا نه شي.
دوه اونیز پروګرامونه سروې او جمهوریت هم درته وړاندې کوو. بدرګه موکړه دا مشال ریډیو ده. د بلوچستان د سرخار کوټه په شمول په ډیرو نورو سیمو کې نن غرمه مهال یو ځل بیا زلزله وشوه، خو په دغه زلزله کې د څه قسمه ځاني یا مالی زیان دا وړېدو راپورونه تر دې ګړې نه دي ورکړل شوي. بلخوا د اواران په زلزله کې ژوبل شوي ناروغان چې د کراچۍ په روغتونونو کې بستر دي ګیله من دي چې هیڅ درملنه هم نه کیږي، خو د بلوچستان حکومت وایي په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي کارونه روان دي. نور تفصیل د کوټه نه د خدای نور ناصر په راپور کې.
د کوټې په شمول په اواران، خوزدار، چاغي، پنځګر او ډیرای نورو سیمو کې د شنبه په غرمه بیا هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي چې د ریکټر په کچه یې شدت 6.8 شول شوی. د ریپورت تر جوړولو پورې د څه مالی یا ځاني زیان ریپورت ورکړل شوی نه دی. له دې سره د سې شنبه د ورځې زلزله ځپلې چې ډیرای ټپیانې د کراچۍ روغتونونو ته رسولي، هم هلته په کراچۍ کې هم د نه درملنې شکایت کوي. یوه میرمن چې په زلزله کې یې دواړه پښې ماتې شوي وایي د حکومت په اسره د کراچۍ روغتون ته راغلي، خو دلته هم د دې په خبره هیڅ نشته. دلته د حکومت په اسره راغلي یو، موږ فکر کاوه چې دلته به مشه درملنه وسی، لکن کدلته هم زموږ درملنه ونه سي او دلته مهم درملنه ونه کړي نو بیا موږ چیرته لاړ شو؟ له دې سره حکومتي چارواکي دا کوي په اوتل او شاوخوا نورو نږدې سیمو کې یې ځایي روغتونونه فعال کړي او هم هلته د ژوبل سویو کسانو درملنه کیږي، خو لا هم چارواکي په اواران سیمه کې لا ناامنۍ سر ټکوي او وایي په امدادي ډلو تر بریدونو وروسته لا هم په دې کې بریالي سوي نه دي چې ټولو زلزله ځپلو سیمو ته ورسیږي. د صوبایي حکومت ویاند جان بلیدی وایي د بریدونو له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
اواران میں امن و امان کا مسئلہ
په بنیادی توګه چې په اواران کې کومه د امن و امان ستونزه ده هغه موږ ډیر پریشان کړی یو. کچېری د امن و امان دا حالات نه وای نو نن به موږ په تر ډیره ځایه قابو موندلی وای او ټولو سیمو ته زموږ لاسرسی و. د وجل ورده چې د روانې میاشتې په 24مه نېټه د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې زلزلې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي وو چې د چارواکو په خبره په دې زلزله کې د مړو سویو شمېر تر 1500 هم اوښتی او په سلګونو نور لا هم ټپیان دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په اواران کې د سه شنبې د ورځې زلزلې وروستي راپورونه وایي چې 1500 نه زیات کسان په ترس کې وژل شوي دي. د 1500 په شاوخوا کې ژوبل خلک خودل کېږي، همدارنګه 100000 خلک بې کوره شوي دي. په دې اړه چې څه تازه تفصیلات د نن ورځې د زلزلې په اړه مخې ته راځي، یا به د مشال راډیو په راتلونکو ګړیو کې اورئ. اوس هم یو بل رپورټ د پېښور د پرونی چاودنې په اړه. پرون د پېښور د 400 روډ په ګلبېله سیمه کې د حکومتي مامورینو په یو ګاډي کې چاودنه شوې وه چې د تازه معلوماتو پر اساس په دغه چاودنه کې د وژلو شوو کسانو شمېره 100 ته پورته شوې ده. وژل شوي اکثره کسان د 400 اوسېدونکي دي او هملته خاورو ته سپارل شوي دي. تر دې وړاندې د عیسویانو په یوه کلیسا کې هم چاودنه شوې وه چې د 100 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ور اړولې وه. په دې اړه تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په راپور کې.
په 400 روډ د پېښور د سیول سیکرټریټ د ملازمینو په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې دوه نورو زخمیانو صاحب ګل او زاهد الله په لریرینګ روغتون پېښور کې سا ورکړې ده او دغه رنګ د دې چاودنې د مړو شمېره 100 ته رسیدلې ده. تیره ورځ د سیول سیکرټریټ ملازمین د چټۍ وروستو د خپلو کورونو په لور په دې بس کې روان وو چې د زورورې چاودنې ښکار شو، او دا چاودنه دومره زوروره وه چې د دې له وجې د پېښې په ځای کې ولاړ تر لشو پوری لارویان هم جوبل شوی دی. د پیخی یو سو عینی شاهدینو او زخمیانو په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل.
زما په ځل لخمان نوم دی او دکان نه می ګولې راغشتي او چې څنګه راوتم مرچ او درش او بس دکان کې را پری وو. آل د دې زیات درځو کو بس ټول او سب بوټو کې باندو سیټو نه میټو نه خلکم په سرک د انا وانه پراتو ټول او سب پراتو بس دې خراب شوی. بس نیمشتو نیم نشت
حالات خو ډیر خراب وو.
د پېښور د لری ریډینګ اسپتال نه لا د پېښور د کلیسا زخمیان نه و پاریخ شوي چې د پېښور سره نږدې یوه بله چاودنه رامنځته شوه. خو د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان په لری ریډینګ روغتون کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې په دې پېښه د افسوس څرګندونه وکړه، خو په کلکه یې د دې پېښې غندنه ونه کړه.
په پبلک پلیسز کې داسې چاودنې عجیبه خبره ده، افسوس دی په دې باندې. خو چونکه مرکزی حکومت ای پی سی راغوښتې د هغې په رڼا کې د مذاکراتو خبرې دي، نو د انویسټیګیشن نه بغیر داسې غیر ذمه دار سټیټمنټ ورکولو پوزیشن کې مونږ.
خو بیا د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا ابتخار حسین د پیښې په ځای کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د ترګرۍ په اړه په دې محتاطه رویه ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل. پاکستان تحریک انصاف خو دا غوښتنه هم کړې وه چې د وسلوالو لپاره دې دفتر هم پرانیستلی شي، نو که چیرې د ترګرۍ پیښې رامنځته کیږي او ترګر پخپله د هغې ذمهواري قبلوي نو بیا به دا دفتر څوک سنبالوي. نو اوس حکومت له د هوش نه کار اخیستل پکار دي او د ترګرو متوازی حکومت قایمول نه دي پکار، ګنې بیا به هغې د خپلې جنډې او د خپلې علاقې غوښتنه کوي. د دې پیخي زیاتره مړي د 400 ضلع سره تعلق لري او په پیخه کې وجل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي، او د 400 په ګلبېلي، عمرزو، سردریاب، کوچیانو، خاص 400، رزړو، تورنګزو، ناګومان او شاوخوا نورو کلو کې خلک په ګڼ شمېر کې د مړو پاتېو او د زخمیانو د تپوس لپاره را روان دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د کراچۍ پولیس وایي د دغه ښار په ګلشن بونیر سیمه کې د دو طالب وسلوالو ډلو تر منځ د جمعې په ورځ نښته شوې ده چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس زیاتوي چې دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو یو شمېر مشکوک کسان نیولي هم دي او په دغه علاقه کې خپلې امنیتي پوستې هم جوړې کړې. تفصیل اورو د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمي په راپور کې.
د سیمې د پولیسو مشر ادریس بنگش مشال رډیو ته نن د خالی په سحر ویلي دغه نښتا د وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود او ولی الرحمن د ډلو ترمنځ شوې ده. د هغه په خبره وجل شوی تن میر خاتم نومېدو او هغه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې سیمه ییز مشر وو.
بم پریشر کوکر کے بم نوی حالا تا ملا شہر دا باقی اسلاح دا کشن کو خونہ دی گا نٹونہ دی کسان دی کہ مو زخمین چی کم دی دل تکی دی مو آغا انٹرکیٹ کو لگے چی کم کم مطلب دا را گیر دی کم آغا دی.
گلشن بنیر دا کراچی ول پختون گرمیش تو سی مچخ دا 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 غی سی مچخ دا دین مخ کی هم وقت پا وقت دا بدمنی خبرونا مخی تا را غی لی دی سمو دا مخ کی پیاد سی مکی دا پول یو زد ساز کورکون کو خزینہ کارکون کو باندی وسلوال بریت شوی وو چی مرگ جوبلی اڑاولی وا. د سیمې پولیس مشر ادریس بنگشوای د خار منګوپیر پیراباد سوراب ګوټ او نورو سیمو څخه وسلوال گلشن بونیر او خوښا سیمو ته راغلي دي. د هغه په خبره د تیری اوږدې مودې راهسې د سیمې ته پولیس نشوتللې او د بیګانی اپریشن روستو په لومړي ځل امنیتي ځواکونه دغه سیمې ته ننوتې دي او دغه علاقه اوس د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
ما درته وایم چې دوه ګروپونه دي کنه یو ټیم مسعود والا بل ولی رحمان والا دا لګیا دي خپل کې ډز دوس کوي لګیا پهلا په کوماري کالونه کې شو خراب ور دي شو او سالتا نه ټول دخلې دغه غوي دلته ګوشه نه بنیر کې دا شوی. شکر ده شکر هم دا دینه پهلا غونې شو چې کله نور غلي دا تقریبا ما افتا کیږي نو اوس پکې نو زما نن ته راځل مو دا کراوي په دا بمونو ارته محمد کول الحمدلله اوس ان شاء الله لا بخیر نور بر ټایم کو.
د سیمې خلک وای په یاد علاقه کې د تیری اوګدي مدیره هسې د وسلوالو لخوا غزمو او نور خوځښتونو د سیمې خلک تنگ کړي وو او د تیر شپې د عملیاتو او سیمې ته د امنیتي ځواکونو په ورتګ د دغه علاقې خلک خوښ دي. د دې ترڅنګ تیر شپه د ښار په بیلابیلو برخو کې د تشدد نورې پیښې هم رامنځته شوې دي چې پکې د یو پولیس سرتیری په ګډون درې کسان وژل شوې دي. په کراچۍ ښار کې یادې پیښې په داسې مهال رامخته شوې دي چې د تیرو څو هفتو راهسې امنیتي ځواکونو د دغه ښار په مختلفو برخو کې هدفي عملیات شروع کړي دي او د پولیسو په وینا تر اوسه یې د 2000 څخه زیات مشکوک کسان نیولي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د بی پایلټ الوتکو بریدونه د دوی خپلواکي تر پښو لاندې کوي او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې هم بد اغیز کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې هیواد او حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ترقۍ غوښتونکي دي. د سرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې کړي. تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په راپور کې.
د تیر جمعې په ورځ امریکا نیویارک کې د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې قبایلي سیمو کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او نړیوال قانونونو پر ضد دي، باید چې دا زر تر زره ودرول شي.
The use of armed drones in the border areas of Pakistan is a continued violation of our territorial integrity.
د پاکستان په سرحدي سیمو کې د ډرون استعمال د پاکستان د خوري او خپلواکۍ مسلسل خلاف ورزي ده او په دې حملو کې بیګونا خلک وجل کیږي او د دې لوجه د پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندې خلاف جنگ کې نورې مسلې را پیدا کیږي او ماده لړکی امریکای ته ویلي چې ډرون حمله دې بند کړي.
د غرنګ خپل خطاب کې نواز شریف دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان سره خپل اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او غواړي چې هلته امن او ترقی وي، ځکه چې د افغانستان د امن سره د پاکستان امن تړلې دی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به افغانستان کې د امن مفاهمتي عمل مرسته کوي. د اووی
People of Afghanistan are and should remain masters of their own destiny. We support an inclusive Afghan-led
د افغانستان ولس باید چې د خپل تقدیر په خپل مالکان وي او موږ افغانستان کې د روان مفاهمتي عمل مرسته کوو او زه جمهور رئیس حامد کرزي ته دا باور ورکوم چې موږ د افغانستان په دننني معاملو کې لاسوهنه نه کوو. زه هیله کوم چې د افغانستان ولس باید د امن بحالې لپاره په خپل یو شي او د خپل ملک په ترقۍ کې با کردار ولوبوي. پاکستان د اقوام متحده د افغانستان لپاره حالو زلو ته په درنه سترګه ګوري او پاکستان به د اقوام متحده سره په شریکه افغانستان کې د مستحکمتیا او امن او ترقۍ لپاره کار کوي.
د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم چې پاکستان د ترخګری خلاف جنگ کې د سلويختو زرو زنانو، نارینو او ماشومانو او د غشان د اتو زرو پوزي ځوانانو قرباني ورکړې ده، باید چې دا لړۍ وس ودرول شي او دا چې ترخګر د اسلام په غلط تشریح کولو د اسلام غلطه پیژنګلوي نړۍ ته وړاندې کوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د سرحداتو پخوانی وزیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی ببرک شینواری چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، مشال ریډیو ته ویلي د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو اړتیا لیدل کېږي. نوموړی ویل په دې اړه بازار په کابل کې یوه غونډه جوړیږي چې د پاکستان نه به یو پلاوی پکې ګډون کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په دوره راغلي د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ببرک شینواری د بلوچستان په زلزله خفغان ښکار کړ او زلزله ځپلو سره د خپلې خواخوږۍ څرګندونه وکړه. د ده په خبره د پاکستان او افغانستان ډېر سيزونه مشترک دي او دی غواړي چې د ولسونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط کړي او هم په دې غرض به د نومبر په میاشت کې کابل کې یو غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان او افغانستان خواوشا زر کسان ګډون کوي. د غونډې د مقصد او پایلو په اړه ببرک شینواری وریزیات کړه.
دا به ټول په دوستۍ لارې څنګه تجارت څنګه وکړو، دلته ستاسو سرمایداران شیاته سرمایه گذاري کارخانه جوړ کړه، زمونږ هغه راشي دلته څه کوي او زنو ځای کې ویزې ته ضرورت پیدا نه شي. دا د خلکو مشکلات چې دواړو ملتونو په منځ کې ځینې سرحدي لارو په باره کې څنګه فیصله دا به شي. په عین حال کې به داسې وهم خیو چې یو تنفر وخی چې د مونږ د جګړه کې مړ کېږو، دې کې مونږ دواړه طرفه څه ګټه کړو. مونږ ویلی شو چې دا جګړه د دواړو ملتونو په ضد ده.
مشال ریډیو چې کله د دغه د دوران د امنیتی وضع په حق له د نوموړي نو پختل نو دوی
هلته درې قواوې دي، یو زمونږ داخلي دي چې هغه دوه وزارتونه دي او یو انټلیجنس دی او دلته یو حساب قواوې دي چې ناټو هم دپکې او نورو هیوادو خلک هم دي. هر وار چې لویه جرګه شوې دوی په ګډه باندې هلته دا کار کړی دی. ولې بیا کولای شو چې دی باندې چون دواړو ملتونو دغه خلک دلته سره غونډیږي، زه فکر کوم چې دومره به همتی و زموږ حکومتونه مونږه کچ دې شیطانی جوړه کا.
د ببرک شینواری په خبره د غونډې تابعیا کولو کې ورسره د پاکستان نه جهانگیر بدر، افراسیاب خټک او دغه رنگ نور کسان مرسته کوي. کله چې مشال ریډیو د دغه غونډې په حق له د سېنېټر افراسیاب خټک نه تپوسو کو نو دوی
کوم غونډه کیږي دغه کې یو قسم ته د دوړو ولسونو ترمنځ د دوستۍ د ژمنې لپاره یو ناسته کیږي چې په کې یو ته پاکستانیان زی کابل ته او افغانان زموږ خوښي دی ټولیږي او موږ به هغه د پاکستان او افغانستان د خلکو د دوستۍ انجمن شروع کوو، ځکه چې دا ولسونه خو یو بل نه ویلېږي. حکومتونه په ځي، حکومتونه په راځي، حکومتونه په غلطۍ کوي، حکومتونه په ټیک کوي. خو پکار ده چې خلک یو بل ته لاس ورکړي او دا رونه خلک د دین یو دی، ژبه یو ده، کلتور یو دی، ډېر لوی مشترکات لري. موږ غواړو چې د مشترکاتو ته د دوستۍ منظم انجمن شکل ورکړو.
د افراسیاب خټک په خبره د دې پروسې پیل په کال 2001 کې شوی وو او دغه لړکی لاهور او اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان د ولسونو شریک غونډې هم شوی وي، خو د بعضې وجوهاتو له امله دا سلسله رستو ادرېده او هیله ده چې نومبر کې کیدونکې دستوري سره به دا لړۍ یو وار بیا شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوس هم د هند او پاکستان د اړیکو په اړه راپور لرو. د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره پرون وکتل او د کتلو نه پس یې وویل د دوی ملک ته او په سیمه کې نورو هیوادونو ته د پاکستان نه ګواښونه متوجه دي. د ویل پاکستان کې ترهګر پالل کیږي. منموهن سنگ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې نوموړی به سبا ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات هم کوي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ ویلی دی چې هند په شمول سیمه د کوم مشکلاتو سره مخ ده نو د دې وجه پاکستان دی، ځکه چې پاکستان اوس هم په سیمه کې د ترهګرۍ مرکز دی. امریکایي صدر باراک اوباما سره د ملاقات وروسته خبریالانو سره خبرو کې د ډاکټر منموهن سنگ وینا وه چې پاکستان کې ترهګر فعال دي چې له وجې په سیمه کې د ترهګرۍ کاروایانې کیږي. نوموړي وینا وه چې باراک اوباما سره ملاقات کې دا خبره په ډاګه کړه چې هند د مشکلاتو سره مخ دی او دا ځکه چې پاکستان اوس هم د ترهګرو د حل زلزلو مرکز دی. د هند وزیر اعظم دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې سبا لبا نوموړی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره یو په یو ملاقات کوي. د بارانو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د منموهن سنگ د بیان په حق لوایي،
منموهن سنگ کا بیان کہ پاکستان ایسی سینٹر ہے ٹیررزم کا،
د منموهن سنگ دا بیان چې پاکستان یو ترهګر ملک دی په داسې وخت دا بیان راتلل چې سبا دواړه وزیر اعظمان ملاقات کوي، یقینا چې منفی اثر لري. خدا یو حقیقت دی چې په نړیوال کچ پاکستان یو ترهګر ملک ګڼل کیږي. خود دې هرگز دا مطلب نه دی چې هندوستان کې څه هم د ترهګرې پیښې کیږي نو هغه خلک به د پاکستان نه تلی وي او دوی به دا پیښې کړي وي. په هندوستان کې خپل هم ترهګر ګروپونه موجود دي، نو هند له پکار دي چې په داسې موقع دا قسمه بیانونه نه ورکوي.
د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې پاکستان کې ترهګر ګروپونه موجود دي، کوم چې نړۍ نور ملکونو سره سره د پاکستان لپاره هم خطر دي.
دلته زیات کم دهشتګرد چې دي هغه په دې ملک کې کم قبایلي سیمه چې ده په هغې کې هغوی پراته دي، او هغه ترهګري کوي په افغانستان کې هم کوي، په نورو ځایونو کې هم کوي، خو هغه د پاکستان خلاف هم کوي. پاکستان فوج ور سره دي، نو برسره پی کار دی. نو هغه داسې یو پرابلم دی چې که هغې انډیا مسله شته نو د هغې نه پاکستان ته پخپله هم مسله شته.
یاد دي وي چې څه موده وړاندې په لاین آف کنټرول د ډزو وروستو د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې یو وار بیا اضافه شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ غږ د مشال ریډیو نورې. د امریکا پخوانی سفارتکار ریان سی کروکر په نیویارک کې د ایرانی ډیپلوماټانو سره د لیدلو نه پس ویلي د ولسمشر حسن روحانی ژمنې په خپل ځای، خو مهمه بداوي چې ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د ختمولو لپاره عملی ګامونه هم پورته کړي. نوموړی په لبنان، کویت، شام او پاکستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی او دا مهال د ټکساس د یو پوهنتون مشر دی. د مشال رادیو انګلیسی څانګې په دې موضوع راپور برابر کړی چې ژباړه د ګل ایاز ناورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه کې د ایران سفارتکارانو سره د ملاقات وروسته د امریکا پخوانی سفارتکار ریان سی کروکر وای چې امریکا د ایران لخوا عملی اقدامات کتل غواړي. نوموړي د دې پوښتنې په جواب کې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی تیر اونۍ هیله څرګنده کړې چې د اټومي پروګرام پر سر به نړیوال طاقتونو سره د دریو نه شپږو میاشتو کې یوې موافقې ته ورسیږي په اړه وویل: د ایران ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر دا خبره سوزله کړي، ما هم اوریدلې. دا هغه لار ده چې موږ له اتو کالو راهیسې پرې روان یو، خو دې هیڅ ګټې نه خو ایران ته رسېدلې او نه هم نړۍ ته. دا وخت دی چې موږ په نوو لارو غور وکړو چې دواړه پکې بریالي شي. زما په اند چې څومره ما ایرانیان واوریدل، نو د دې دواړو لپاره د ګټې صورتحال دی، ځکه چې نړیوال ټولنه به په دې خبره مطمئن شي چې ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو هڅه نه کوي. د یولسم ستمبر تهګریز بریدونو وروستو د امریکا او ایران ترمنځ د افغانستان او عراق په اړه پټې خبرې شوې وي، او د دې ذکر په نیویارک ورځپاڼه کې هم شوی. دا چې آیا د واشنگتن او تهران ترمنځ پټې خبرې په نیویارک کې د ملاقات سبب جوړې شوې، نو ریان سی کروکر په جواب کې ویل:
Let me be very clear. The talks I had with the Iranians after
یو خبر ډیره واضحه کول غواړم چې د یولسم ستمبر تر پیښو وروسته له ایرانی چارواکو سره د افغانستان او عراق په اړه خبرې پټې نه وي. دغه خبرو رسمي اختیار راکړ شوی وو. دغه وخت رسنو ته کتنه وکړي نو په هغه کې هم دا خبره راغلی، خو هغه وخت دا یو خبر نه و. په هغه وخت کې ما دا خبره احساسوله چې دغه خبره تریبا مرستي وکړي. کچری د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راځي، نو په سیمه به د دې اثرات څه وي او افغانستان او عراق به دې ته څرنګه ګوري؟ ریان سی کروکر د دې په اړه وویل:
I think in those two countries, both of which I served as American ambassador in, it would be warmly welcomed.
زما په خیال دغه دواړه هیوادونه به چې زه پکې سفیر پاتې شوی یم تود هرکلی وکړي. عراقیان دا فکر کوي چې دوی د امریکا او ایران په منځ کې نښتې دي. زه هیله من یم، ځکه چې ما پخوا دوی اوریدلی دي او غواړي چې د امریکا او ایران ترمنځ تعلقاتو کې خوالی د دوی په ګټه دي او د هغوی ژوند به آسان شي. همداراز چې کله موږ له ایران سره خبرې کولې چې د مستحکم افغانستان لپاره په ګډه سرکار وکړو، نو افغان چارواکو د دې خبرې هرکلی کړی وو. ریان سی کروکر زیاته کړه چې په سیمه کې نور داسې هیوادونه شته چې په اړیکو کې خوالی په اړه ډېری اندېښنې لري، او د دغو اندېښنو لرې کولو لپاره به کار کول پکار وي. او دا خبره به ورته باوري کوو چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې پر ځای کېدل د دغه هیوادونو په ګټه دي.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجو یو څوک داخلي ورکو
خلک بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
بالکل مشال شته کنه تاسو ستونزې راخلی او د چارواکو نه پښتنه کوي اوس په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې دی شاهین بنیره را سره په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز دراوروي
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان په بلوچستان کې د زلزلې له امله د امروش میرا 1515 ته پورته شوی او وسلوالو د ژغورنې او مرستو هلې ځلې له ګواښ سره مخ کړی دی د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د وسلوالو او ملیشیا ځواکونو ترمنځ په برید کې 9 تنه وژل شوی دي د پیښور په تر صدر ورو د سرکاري ملازمینو په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې له امله د وژل شو شمیر 40 ته رسیدلی دی دا پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویل دي چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او افغانان د خپل هیواد راتلونکي باید په خپل وټاکي په کراچۍ کې پرون د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په انخته کې یو تن وژل شوی او درې نور جوبل شوی دي چنتا د ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې افغان او چینایي چارواکو د همکاري او درې سندونه لاسلیک کړي دي افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چمتو دي د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په غوسه اکثریت هغه مسوده منظور کړي چې پکې د شام د کیمیایي وسلو له منځه وړلو غوښتنه شوې ده د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د ایران له صدر حسن روحانی سره په ټلیفون خبرې کړي او دا له سبان د دیر شکلونو راهیسې د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ لومړی خبرې دي او په چین کې سبان د نوي ماشومان او دوه ښځې د اغواکارو له ولقې څخه خوش کړي شوې
شاهین بنیره او چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول او اوریدونکو په د خبرونه په دې برخه کې دوه نس پروګرامونه درته لرو سروې پروګرام درته مليها میرزاده وړاندې کوي په دې پروګرام کې تاسو په سواد کې د یو سکول د پرنسپل ګولې خندانی سره خبرې ترې اوري چې هغه تعلیمي هلې ځلې کوي او په ونیس پروګرام جمهوریت کې درته پامیر ساحل په دې خبره معلومات وړاندې کوي چې افغانستان کې میرمن خپل حقوق څنګه غواړي
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر زاده هر کلی وایم په دې امید چې روغ جوړ او خوشاله به یې د پروګرام شروعات نننی پروګرام د ملمنې د تعارف سره کوو زموږ سره نن په پروګرام کې د سواد تمټه تحصیل د یو کلی سره تعلق لرونکي ګلې خندانه شرکت کوي ګلې خندانه د 1300 کلونو راهیسې د تعلیم په برخه کې کار کوي او په سیمه کې د یو سکول پرنسپل ده ګلې خندانه د سکول د مشري ترڅنګ کوششونه کوي چې زیاتې نه زیاتې جینکې په سیمه کې تعلیم حاصل کړي او د دوی د داخلو بندوبست هم کوي یوازې د جینکو د تعلیم نه بلکې د سیمې د ټولو ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي ګلې خندانه د ښځو د پرمختګ یوې ادارې WWDO چیرپرسن یا مشره هم ده یاده اداره د ښځو د تعلیم او ترقیه په برخه کې کار کوي او کندو او بیوسو ښځو ته هنر ورزده کولو سره سره د دوی د خیر ښېګڼې لپاره کارونه کوي د دې مقصد لپاره د دستکاری سنټر کولاو کړی دی په دې کې دوی ته تربیت ورکوي د دې نه علاوه ګلې خندانه د لارو کوڅو د جوړولو په پروژو د اوبو رسولو سکیمونو کې هم فعال رول لوبولې دي نو په دې پروګرام کې نن د ګلې خندانه سره خبرې کوو ګلې خندانه به بي تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو
ډیره مننه تاسو چې تاسو زما ته پروګرام کې دعوت راکو
ډیره مننه بيبي پاول سر کې به پښتنه شروع کما تاسو تعارف خو ما اوریدونکو ته لک شانتي واورو پاول سر کې به د تاسو د تعلیم پښتنه کوچ په کومه سیمه کې مسابقه ویلې دي تعلق خو تاسو هم د سواد سره لرئ نو په سواد کې تعلیم پوره کړی دي
جی بالکل په سواد کې تعلیم پوره کړل او زیات تر تعلیم چې دی نو ما پرایویټ حاصل کړی دی ولې چې زموږ په دې ایریا باندې سکولونه کالجونه لجنه کو بالکل نشته
بیا په سواد کې تاسو د کوم خاص کلی سره تعلق لرئ کو تاسو اوریدونکو ته وایئ
مټه تحصیل کلی چې دی وړوکې شان کلی دی مټه تحصیل کې
ګولې خندانه بیبي، تاسو ویلې چې هلته سکولونه نه نو تاسو په پرایویټ زیاتره تعلیم حاصل کړی دی، نو د تعلیم په میدان کې د تاسو د هلو ځلو د سفر پوښتنه کوي چې څرنګه مو دغه بیا کار پیل کړ؟ تاسو خپل هم سبق ویلې، هغه کې بیا تاسو ته څه مشکلات، بیا تاسو څنګه دا اراده وکړه چې د جینکو د تعلیم او د سیمې د ماشومانو د تعلیم لپاره څه کول پکار دي؟
جی بالکل، اول چې ما تعلیم حاصلونه کور کې راتم ټول به کاریدل چې سکول ته مزه پرامري سکول چې باول وخت کې تلما ډېری مسلې به به سکول نه نو کله چې میډل سی ته شم به سکول نو نو ټیچر ورا ته کور کې به را ته کار کوو، هغه مسله وا هو خپل می دا کوشش کې چې موږ به بچیانو لپاره موږ سکول نه جو کو خپل پرایویټ سکول نه مو چلول په دې ری باندې نه خو هغه باندې نه کیږي، موږ دا غواړو چې ګورمنټ هاي سکول نه جو کی چې کم ده کې لکم د پاره سکول نه دی الته کې چې کو د پاره مو جو
صحیح. اوس چې کم د سکول تاسو مشري کوي، د کم سکول پرنسپل چې نو دا یا سرکاري دی کو دا پرایویټ سکول دی؟
جی دا سرکاري سکول دی.
خدا سرکاری سکول دینو دے کے بیا د جینکو د لکانو تعلیم چ دے اغه سرنګ دے داس جدا جدا سکولونه دی کسنګ؟
او جی بالکل جدا جدا سکولونه دی، لکانو سکولونه جدا دی او لجنو کو جدا دی، او پرامری لیول باندې دا وړو سبق پرنسپل ماشومان ته پاره کې دی مشتره ما.
تاسو وی چې تاسو په سیمه کې د تعلیم په برخه کې مشکلات نو د دې محرک سوچ تاسو ویل چې اراده وکړل چې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کول غواړي؟
زه په دې باندې وی چې ما په ډیر کار وکړ، کوشش می دا دې خپل سکول میم وچلو پټه باندې پینځل اسکاله د سکول وچلې ته وړي چې دلته کې دې سکول نه دي چې هغه صرف له جنو کو د پاره بالکل نشته او د لکان د پاره شته، نو په هغه وجه باندې ما خپل دې سکول نه وچلو. وسوم د منګ یو سو ملګرو هیر سکول له جنو کو ګر هیر سکول شروع کړل په دې کلی کې چې جنو کو د پای دور سه خلاغه وجه دا چې هغه کې سو پیسونه دمر نشي ورکول، نو اطمینان نه چې کمی دي او کوم چې ډیر زیات غریب نه هغه کوم خپل
محروم پاتې کیږي، دای وجہ آیا غربت تے او کنا د سکولونو نشواله د ټولو کې غټه وجہ سودا؟
نو وجہ دا چې یو خو د سکولونو نشواله دی، هاي سکولونه نشته، دین چې دین غربت ته غربت دا چې زمونږ په مسه تحصیل باندې یو هاي سکول ته او د ګټ پیچار نه والا دا تقریبا شل ډیر شکری دي په ګټ ګټ کړی دي، او هغه چې دین نو لاغې نه چې کمی چې راکې منګه مټ تلیفون لا و شپږ وزر روپۍ کرایې د میاشتې راځي ترانسپورت، نو هغه څو ورکول نه شي مور پلان په دې وجه چې نه کې پاتې شي ټول نه غټه مسله ده.
نو په سیمه کې خلک څه وایي لکه خپل بچو ته بیا خاص په خاصه توګه جینکو ته تعلیم ورکول غواړي؟
نه غواړو خو چې سکولی او لغه ته سہولتونه یې نو بالکل زمونږ په مټه کې یو هاي سکول نن پاره کې دوه لسته وجنه کې دی، واغې کوم کلاسونه کې ځای نشته بار غول کې جنه کې ناسي چې باران نه هم پاغو وریږي او کو سلی جون پاغو راځي کو ګرمي جون هغه برداشت کوي، نو موږ ټول غواړو چې دې علاقې دا هر بچي ته هر لوسی دا غا تعلیم یافته مور جوړ شي له سباره پاره بالکل لتی سکولونه نشواله دنه پته وځي خلک شاته پاتې شي.
بيبي تاسو ته ډېر خلک سرګي پلارې تاسو یو تعلیمي اداره چلوي غونډه، نو څنګه تاسو په اداره کې تاسو په فکر کوم داسي اصول دي چې هغه تاسو کاروي هغه استعمالوي او بیا هغه اصول مطابق په خپل سکول کې کار کوي، لکه په څه باندې زیاته توجه وي او څه خودل غواړي خپل ماشومانو ته؟
زموږ خو زیاته توجه په دې باندې چې خپل بچو ته سبق لیزده شی خام خاخ، او بازی بچی داسی چی کمزوری نو منگ بیاد دیم پیم اکسرا کولم مرکو پکی پل کوششی دایی چی پا وقت پاند استادانی راشی دکه چی میرا ترانسپورت مسئلی نو اکسر استادانی دلیر زینو نو بیا پا وقت نی نو زمان پل کوشش تا غیب یادو، او اصولی داری چی دیوتی کول غواری او چی سلی نو کری کئی نو پا کار داری چی دراغی اصولو که دن نخل کر کش.
تاسو دا خزو دا ترکی دا پارا یو اداره هم داغی هم شریک وینو دا اداره کو لگراتو وای چی دا اداره صدا د دینوم صدې او بیا په کومه کومه برخه کې په کوم میدان کې کار کوي؟
زموږ د ادارې شتل د دینوم د وومن ویلفیر ان ډیولپمنت ارګنایزیشن د سوشل ویلفیر ډایرکټر سره رجستر کا او د دې باقي د ښه اړې سالانه کیږي، د دې په بیس باندې موږ کم ریپورت چې د ایگزیکټیو بورډ نو هغه د دې لپاره څنګه راټولې او بیا هغه څنګه چې د بانک اکاونټ باندې یوز کیږي، د هغه زنانو ته موږ په دې باندې ټریننګ ورکو چې لا کو سره تعلیم نه او هنر نی او لغو وست نرسی کوندی سیمانانی زمانگا ورنی ترجی دا او نور حاق غریب خلقی لغو لپانچ هزار نکم این کمی ناغو تا ترینینگو نورکو سیرینگ ترینینگ او دست بلکاری دست سوات چی کم گندل دیاغ ولو ورکو ناغو بیا مخیزان آغا کار چلی او مارکیس سر لینگ لغو تا هنر ورکو او آغو تا بیا دیسی مارکیس وستر وسرم لینکو چی آغا کم کار کئی او آغا مارکیس تا رسی نو لغو پا کفایده او دورسی تقریبا شکب وست ورکوی ورس گتی خپل بچو ته پاره خپ خور دننه پایا عزت ناغه هنر وسور کو دا جامع گندل شو او کمی صادری چې بل کیږي جامع بل کیږي دغه کا
ځکه د سواد خو دستکاری ډیره مشهوره ده کنه نو هغه بیا د دوی
او چې بالکل او سویټر جوړول دي څه کې دلته کې لښته کو زیات نه زیات یخي شپه کو میاشت نه زیات یخني سویټر ورته یې ځکه او مختلف قسم د سواتی گندل چې دا ورته یې ځکه او زیات تر چې نه جامع جوړول یې ځکه څه دي دا به وجه دا چې شپه کو څه ته خلک د ورځې گندل شي چې نه گندل له کو کار وسره چې نو 300 ته خپاسه نه گندل کی 200 روپے څه جوړی نن سبا خو څه ډیر ګران جوړی کو چې 200 روپے عام ریټ کې جوړی چې هم 500 روپے ورځ دوه گټل شي
بی بی تاسو د خزو د تعلیم په برخه کې کار کوي او بیا دوی ته هنر هم ورسته کوي د دوی سیاسي شعور پیدا کولو کې په دې برخه کې تاسو څه کار کړی دی
او چې بالکل دا تیر الیکشن کې و نو زمونږ اکثر داسې ایم آئی ڈی دلته کې کلو کې وشي چې تاسو خپلې درنه مه راوباسئ مونږ خپلې نه راوباسو نو بس ووټ په نه چې نو اکثر ته ښځو ووټونه چې وو نه به نه یوز کېدو نو په دې وجه باندې به زمونږ خپل ټیمونه ګرځېدلو ادارې او هغو ته به یې وي چې ښځې د خامخا ووټونه یوز کړي یو دوا چې حکومت مې اعلان کړی و چې په کومه ایریا باندې د ښځو ووټ نه نو هغه ووټونه بیا کېږي دا به نامنظور نو په هغې وجه باندې زمونږ چې څه خویندې وي نو ټولې راوتېږي په الیکشن کې باقاعده حساب
تعلیم حاصل مشکلات تعلیم علاوہ دسی کم مشکلات چې تاسو تر اوسه لیدلې دي په دې میدان کې د خپل کار په حوالہ سره
جی بالکل داسې خو ډېر مشکلات راځي بولي چې زمونږ فیلډ داسې دی چې یو په ایجوکیشن کې کار کوو نو له تیرو یو څو کلونو نه زمونږ له تعلیمي نظام بالکل تباه شوی و نو په هغې وجه باندې هم ماته ډېرې دمکیانې میلاوېږي او یو د سوشل کارونه کوم نو په دې وجه هم تارګټ یم نو مسلې خو راځي خو مرګ په خپل وخت دی نو په کار ده زمونږ عقیده په دې ده چې مونږ به یو ځلې مرو چې مرو نو بیا ولې یېرېږو
په دې هر څه کې د کور والو څومره تاسو سره سپورټ دی څومره ملاتړ کوي ستاسو کور والا
جی بالکل زما له خاوند زما سره هم سپورټ دی او زما په خاندان کې هم داسې ډېر ورونه دي زما خویان چې دي چې هغو زما دا قیته سپورټ کوي ولې چې هغو ته پته ده چې زمونږ دلته کې د خویانو څه حل دی او څه مسلې دي نو هغه هم غواړي چې مونږ مخکې لاړ شو په دې پیوز کې نور هم زیات کوشش وکړو نو په دې وجه باندې زما سره له ډېرو خویانو تعاون دی
تاسو د جینکو د تعلیم په برخه کې بیا کافي کار کوئ او بیا کوشش کوئ چې زیاتې نه زیاتې جینکې په سکولونو کې داخلې شي د دې داخلو د بندوبست په حق هم ستاسو سکار دی کاغې باندې رګ رڼا
وایي بالکل زمونږ کاری زمونږ استادان یې ګرځي مونږ په خپل هم ګرځو خپل علاقو کې او هغه کوم خلک چې دی له هغو به چې سکولونو ته راولو کوم چې سکول کې نه دي داخل نه هغه هم داخل شو زیات واړه او نوې داخلې په دوه په دې ستمبر کې وشوې نو زمونږ دا کوشش ده چې زمونږ ټول معاشره چې ده دا تعلیم یافته شي او له دې ملک له طرقې دپاره او سوکالی د پاره خپل کوشش ته او د ما سره ډېر خویندې کوي چې کوشش کوي او زمونږ ټیچران هم ګرځي د ټول ایریا زمونږ ایډیو چې دا په خپل هم ګرځي ایډیو او ډیسټریکټ کم ایریا دا کم ګرځي کته دا داخلو په دې مهم کې
صحیح تاسو په دې تعلیم په شوبه کې چې څومره کار کوي څومره کال او شو بیا کم داسې کار دی په دې هر څه کې چې کم تاسو زړه ته ډیر نږدې دی او تاسو په فخر کوي
د ما زړه چې کم کار نږدې دی تعلیم اداره دا سیدا چې دا ما ډیر زړه ته نږدې دی تعلیمي کار او زه په فخر کوم چې ما په تاونو شاګردان دي په ګرونو په دې ته الله تعالی لک لک شکر وباسم چې زه راځم یم په سکول کې ماستر یم او زه بچو ته تعلیم ورکوم او لږ سره سره د خپل د تونر عمر ورکوم نو په دې سره الله تعالی لک لک شکر وباسم چې ماته الله دومره همت را کړی دی
نو خلک څنګه تاسو عزت کوي او کوم عزت چې تاسو غوښتلو تاسو ته هغه ملاو شوی دی خلکو د طرف
او جی بالکل د الله شکر ته ډېر خلک می عزت کوي او ډېر بچیان ته مونږ تعلیم ورکړی دی نو هغه ځینې چې بچیان دي ته مونږ چې هغه نن سبا په خخو دودي او چې مونږ لاړ شو نو د مونږ ډېر عزت وکړي موږ نور هم خوشحاله شو او نور را پکې همت پیدا شي، جذبه نور هم زیاته شي. دا خو ډېر ښه کار دی. زمونږ د لاسه دومره یو ماشوم وسي، زمونږ نه هغه بیا په یو اداره کې نوکر شي یا نرس شي یا ډاکټر شي یا استاد شي، نو دا زمونږ لپاره هم ډېره له فخر خبره ده.
تاسو د دې نه علاوه هم ستاسو کوم سیمه د دې کې د سي د لارو کوڅو جوړولي یا د اوبو سکیمونه دي، هغه تاسو اي کیس کار کړي دي کا پای رڼا واچوي لکه فلاحي کارونه چې کوم دي؟
جی بالکل، د لارو کوڅو سکیمونه هم ورته جوړ کړي دي او د اوبو سکیمونه هم کړي دي. هغه کې سلوخت کور ته اوبه ورکړي ده، تقریبا سلوخت کور ته یو اوبه ورکړل او دواو یا کورو نورو ته اوبه ورکړي وه، او د لارو کوڅو سکیمونه هم کړي دي. چې ښه پوره د الله شکر دی، هغه خو ښه کامیاب سکیمونه وو. اوس هم چې خلک په هغې لارې ځي نو ښه ټیک ټاک او خلک ډېر زیات خوشحاله دي. حالۍ ورسره جوړې کړې وې.
خلکو ته څه فایده رسېدلې ده؟
خلکو ته دا فایده وه چې کله باران وي او هغه په دې لاره باندې ځي نو ښتي، نو بیا له هغې سره هم جامې څښاشي، له هغې سره هم مار چې دا لارې ګنده پرتی نالې هغې سره ګندګي سیوا کېږي، ماشین پیدا کېږي، قسمه قسم بیماریاں پہ جوړېږي، نو په دې وجه خلکو ته ډېره زیاته پیدا.
ګلې خندانه بیبي، په اخره کې ستاسو د طرف نه ټول اوریدونکو ته پیغام، جینکو ته پیغام چې تاسو سره ورکول غواړي او ټول اوریدونکو ته؟
اخرې کې به زما دا یو پیغام یې خپل خویندې ته چې د یوې جینۍ تعلیم د ټول کور تعلیم دی او د یو سړي تعلیم صرف د پات تعلیم دی. کوشش وکړي چې په خپل بچیانو باندې تعلیم حاصل کړي. د نن ماشومان له سبا مور جوړېږي او سبا به هغه خپل کور منیجر وي، د خپل کور مشره به وي، نو هغې ته تعلیم ورکوي چې هغه خپل کور ته خصلې ته وچلي.
سمه ده، ډېره ډېره مننه.
ریډیو ډېره مننه چې هغه زه په دې پروګرام کې انوایت کړم او ما ته یې ټیم راکو.
دغه شان په نورو خپرونو کې په سروې پروګرام کې به نور مېلمانه ستاسو په خدمت کې راځي، هغوی به تاسو سره خبرې کوي. د مشال ریډیو سره اوسئ.
سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پے جس زندگی دا خار کے روان خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان
جمہوریت
په افغانستان کې د خځو ژوند څنګه دی؟ آیا دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او کنه؟ که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات څه دي؟ د خځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو لبه برخې کېدو په لار کې خندونه په سړول دي؟ د خځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. دغه ټول تفصیل اوریدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، د جمهوریت خپرونې نننۍ برخه هم له بشري حقونو سره تړلې ده. نن د بشري حقونو په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه غږیږو. وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې پکې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي، خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي. په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي.
د افغانستان کې او مخصوصا تنه دا نه چې په افغاني جامعه کې
بلکې په ډېر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې یو نو نه یو نو خشونت باندې لاس پورې کړي.
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي د افغانستان تر استقلال وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري. دی وایي د همدې پر اساس د ښځو غورڅنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه مغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پوری کله له خندزان سره مخامخ شو، کله له خپل پرمختګونه په تیر بیا په خاري سیمو کې مخامخ شو، د خزو د تحصیل لپاره، د خزو د زده کړې لپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو لسو دولسو کلونو کې دغه برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د خزو د حقونو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه ګڼلای شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی، چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تیری په ډېرو ماشومانو باندې
غفور لیوال وای پټول نه کېله اسلامي اصول هم سرغړونه شوې دا او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو لقبل ناسم کارول شوې دي.
مذهبي عقاید څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ولل سیاسي ګټو سره مال وو او لبد مرغه دی یو شمیر گاونډي او هیوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځي، دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په یو منظم ایدیولوژیک مداخلې لاس پورې کړ چې اوله حمله د ښځو په تعلیم،
د ښځو حقونو مبارزه وای ښځو ته اسلامي حقونه خودل شوی هم ندي او یوازې ورته هغه برخه خودل شوی دي چې د نارینه و لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نظر کیږي، ښځه نه ده کیږي چې هغه خپل د خبره شي چې زت سلام الله ما ته ویلي دي دونه به خبره کیږي. بیا هم که خبره شوی ده هغه ایسای ورته ورخودل ده چې نارینه داسې حق لري، ښځه حق نه ده ورخودل. کنه وخت چې بیا د خپل حق او حقوق نه خبر شي هغه باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کی، هغه باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تعالی تعلیم کړی یا ته پوهې هغه بل شکل باندې بیا دوی رانی شي. نو دلته که حق او حقوق نه ده ښځه پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کالونو کې ټولنیز اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخې شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو د پاره په افغاني ټولنه کې وو دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړای خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل دی له بده مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سره وسو ویلای شي.
د لیوال په خبره د ښځو د ژوند نخ کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په علمي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې شعارونه ورکړي دي.
د حکومت مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسری شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولای شو، ځکه چې نه حکومت نه نړیوالې ټولنې نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسائل مطرح کل او کوم مسائلانه شکلی بلدی قضیه سره برخورد وکړه چې دا په خپل یو خان په توګه مطرح کیږي.
په کابل کې د خزو شارو په هوایي خزي هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عمل ګرځېدلې دي.
خپل خزي ګورو چې د خزو په مقابل کې تاوتریخوالي کوي، خزي ګورو چې نارینه هڅوي د خزو وهلو ته، نارینه هڅوي شیطانت ته، نارینه هڅوي هغه څه ته چې هغه خشونت راوړي. مینځ ته زیاتره ښځې دي چې حتی خپل میړونه خاوندانو ته وایي چې ته د لور د مکتب نه کښېنوه چې په کور کې زه ته نه انکار نشم کولی.
خو غفور لیوال د دغې مبارزې له خبرو سره موافق نه دی او وایي دا خبره اصلا علمي بنسټ نه لري، بلکې د شخصي رویو ښکارندوی کوي.
دغه مسله زما په نظر علمي بنسټ ځکه نه لري چې دا انساني برخوردونو کمزورتیا ده او په دې کې ښه هنر نشته. په افغانستان کې وګورئ امو عمر چې نارینه په مقابل کې خشونت او تاوتریخوالی کوي، امو عمر ښځې د ښځو په مقابل کې دي، او دا په مجموع کې د دې ټولنې په اصطلاح د انساني روابطو یو لوی مشکل دی. نو فکر کوم د افغاني ښځو ترمنځ دغه ډول تاوتریخوالی هومره پراخ نه دی لکه له بده مرغه چې په نارینه وو کې د تربورو ګلویو بدیو د دې کلتوري ناسمو قاعدو او چوکاټونو له امله فنارینه وکي مشکل دی.
لغفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه کې خزو ته حقوق ورکوي او کنه. دا وایي لوی ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه کړل شوی.
زمونږ یو ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځې ته په ډېر درناوی قائل و هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ و. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یو تشه پیدا کړې ده.
موږ په یو تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ، او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوی مراحل نشوای کړای. په دې باندې کې موږ یو تشه کیو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته، حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان کې شمېر ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایطو او ډېر ابتدایي امکانات نه لري. نن دې پر ځای چې دوه ته پام وکړو، یو څو لوکسو خاري کوڅو او گزارونو د ښځو لپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې 1% هم نه راځي.
له لیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هوارۍ څنګه کېدای شي. دا زیاتوي لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي.
افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې دوه لومړیتوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي. په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو ورو په خپله ښه سټیج ته ورسیږي چې خپل حقونه تعمین
کړي. اوریدونکو، تاسو واوریدل چې افغاني فرهنګ اصلا ښځې له حقونو نه به برخه کوي، بلکې دا د افغاني فرهنګ پرېښودو او له عصري ارزښتونو د انکار له کبله هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته یې لار هواره کړې ده. د پوهانو په خبره دا تشه یوازې هغه وخت ټکېدای شي چې په علمي توګه لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا عمل ورباندې وشي. بلونه بله بلې موضوع سره حاضر شو.
جمهوریت
مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپکی دو څه خبره ده وسی واوره کنه.
عجبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واوري.
هو، ورشه.